آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو لنډیز واوري.
ولسی جرګې د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزیران هم سلب صلاحیت کړل. په یمن کې د حوثی شیعه غنو او د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ترمنځ اوربند شوی، او د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما هم د اوس په یونان کې د یونان د صدر اعظم سره ګډ خبري کانفرنس لري.
لکه څنګه چې تاسو مخکې د خبرونو په سرخط کې واوریدل، د افغانستان ولسی جرګې نن هم د دوه وزیرانو صلاحیتونه سلب کړي دي، ځکه چې د او ځینو نورو وزیرانو د خپلو وزارتونو 80% انکشافي بودیجه نه ده مصرف کړي. بله مسله دا ده چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په یونان کې د سبا ته جرمني ته ځي او غواړي نړیوالو ته دا اطمینان ورکړي چې منتخب جمهور رئیس به د نړۍ سره خپل همکارۍ ته ادامه ورکړي. د دې او نورو مطالبو نه مخکې عاشق الله رحیم زوی د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. ولسی جرګې د سه‌شنبې په ورځ د څلورمې ورځې لپاره د افغان حکومت هغو وزیرانو ته د باور د رایې ورکولو بهیر دوام ورکړ چې تر 80% یې د خپلو وزارتونو انکشافي بودیجې نه دي مصرف کړي. ولسی جرګې په خپل استضایا غونډه کې د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ، مخابرات او ټکنالوژۍ، اوبو او برېښنا او د نشئی موادو پر ضد د مبارزې وزیرانو ته د هغوی په غیاب کې د بیا باور د ترلاسه کولو لپاره صندوقونه کېښودل، چې په نتیجه کې د غوڅلور وزیرانو یوازې د مخابراتو او ټکنالوژي وزیر عبدالرزاق وحیدی د باور د رای په اخیستو کې پاتې راغی. په دې حق له بشپړ راپور په دې خبرونه کې لګورستاوري. د فرانسې خبري ایجنس وای د حزب اسلامي د ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د غاجانس ته یو غږیز پیغام کې د جنگي جرمونو د ادعاو په تړاو د بخښنې غوښتل مطلقاً رد کړی دی. د حکمتار په مشرۍ د اسلامي حزب سره د سولې موافقه په سپتمبر میاشت کې لاسلیک شوله. دا د 2001 کال وروسته چې د طالبانو جګړې په افغانستان کې ختم شولې، لومړنۍ موافقه ده چې کیږي او د ته زمينه برابروي چې حکمتار د نږدې 2 لسیزو پټ وسېدو وروسته بیرته سیاسي حضور پیدا کړي. ښاغلی حکمتیار دا غږیز پیغام د فرانسې د خبري ایجنس د پښتنو په ځواب کې خپل زوی حبیب رحمان ته لیږلی و، او تېره اونۍ د حکمتیار د هیات مشر محمد کریم امین لخوا د غاجانس ته تسلیم شو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای په فراه ولایت کې د نوید په نامه تښتول شوی ماشوم ژغورلی دی. له دغه ریاست څخه په یو خبرې شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې نوید نن له غرمې وروسته 4 بجې د ملي امنیت د منصوبینو لخوا د تښتونکو له منګولو وژغورل شو. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د نوید روغتیا حالت ښه دی او خپل کورنۍ ته سپارل شوی دی. د خبر پاڼې پر بنسټ د نوید د تښتونې په تړاو 4 کسه هم نیول شوي دي. روسی نن ویلی دی چې هوایی ځواکونه د سوریې د ادلیب او هومس په ولایتونو کې پراخه عملیات پیل کړي. د دفاع وزارت وایي چې په دغو عملیاتو کې د روسی الوتکوړونکو بیړۍ کوزنوف هم برخه لري چې تیره اونۍ د 2 نورو بیړیو سره د مدیترانې ختیځې برخې ته ورسېدله. د روسیې د مطبوعاتو رپورټونو ویلي دي چې نن د اسلامي دولت په وسلوالو او د نصره په جبهې هوایی بریدونه هم شوي دي. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری وای چې د په یمن کې د حوثی شیعه غیانو او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ترمنځ اوربند شوی دی. هغه لیکيري ویلي دی چې د حوثی شیعه غیانو او سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ترمنځ اوربند د همدې رواني میاشتې په 18 نیټه پیل کیږي. هغه لیکيري چې نن د سه‌شنبې په ورځ په عربي متحده اماراتو کې د خبريالانو سره خبرې کولې، وی ویل چې ټولو ډلو په دې هم موافقه کړې چې په یمن کې د ملي والد حکومت د جوړولو لپاره به کار کوي. حوثی شیعه یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي په 2014 کال کې د یمن پایتخت صنعا ونیو او په نړیواله سطحه د پیژندل شوي جمهور رئیس عبدی ربو هادی منصور حکومت ړنګ کړ. د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د دوشنبې په ورځ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې کړې وي او په دې هم موافقه کړې وه چې ډیر ضرب مخامخ سره وګوري، خو د ښاغلی پوتین ویان د میټری پیسکوف نن ویلی دی چې د ډونالد ټرمپ سره تر هغه وخت نه ګوري تر څو چې هغه د جمهوری ریاست لوړ نه وي کړی. ډونالد ټرمپ په خوا ویلی و چې غواړي د روسیې د جمهوری سره د لوړې کولو نه مخکې وګوري. پیسکوف وایي دواړو مشرانو د ګټوري همکاري او د تروریزم سره د مبارزې په حق له خبرې کړې دي، خو د یوکرین په بحران او د کریمیا په اړه یې هیڅ خبرې نه دي کړې. کریمیا د یوکرین هغه برخه ده چې روسیې په 2014 کال کې د ځان سره یو ځای کړله، خو د امریکا په شمول نړیوالې ټولنې د روسیې د اقدام وغنده او تر اوسه یې دغه سیمه په رسمي ډول د روسیې برخه نه ده ګڼلې. د مصر پخوانی جمهوریس محمد مرسی ته محکمې د مرګ په سزا کې برأت ورکړه. په مصر کې یو محکمې پخوانی جمهوریس محمد مرسی ته چې د مرګ په سزا محکوم شوی و برأت ورکړی دی او د هغه د قضیې د سره څېړلو حکم کړی. په ښاغلي مرسی دا تور دی چې په 2011 کال کې کله چې د هغه د حکومت په خلاف خلکو پاڅون وکړ مظاهره چیانې وژلې دي. د محکمې په دې تازه حکم سره به محمد مرسی بیا هم په زندان کې وي، ځکه چې په هغه یو تور دا هم دی چې د فلسطین د حماس د ډلې لپاره یې جاسوسي کوله. که چیرې دا جرم پرې ثابت شي د اعدام حکم به پرې صادر شي. د مصر د پاووس د پخواني لوی درستیز جنرال فتا السیسی په مشرۍ د محمد مرسی حکومت ړنګ شو او پر ځای یې سیسی پخپله جمهور رئیس وټاکل شو. حکومت د محمد مرسی د اخوان المسلمین ډله تروریستي سازمان اعلان کړ او اکثره مشران یې ونیول. او ورسته خبر دا چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما اروپا ته د خپل درې ورځنی سفر په ترڅ کې نن په یونان کې دا او د یونان د صدر اعظم الکسیس سپرا سره د ګډ خبری کانفرنس لري. ښاغلی اوباما کوښښ کوي چې په اروپا کې خپل متحدینو ته ډاډ ورکړي چې د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به د ناټو سازمان ته ژمن وي. جمهور رئیس اوباما یونان ته د رسیدو وروسته وویل چې قوي، نیکمرغه او متحده اروپا نه یوازې د اروپایي هیوادونو ولسونو ته بلکې د امریکا او نړۍ په ګټه ده. د اروپایي هیوادونو مشران د ډونالډ ټرمپ هغو څرګندونو اندېښمن کړي دي چې هغه د انتخاباتي مبارزو پر وخت کړي، خو ښاغلی اوباما وایي چې اروپایي هیوادونو ته د روانېدو نه وړاندې ښاغلی ټرمپ دا ډاډ ورته ورکړی چې د امریکا ستراتیژیکي اړیکې به ساتي. د یونان وروسته جمهور رئیس باراک اوباما جرمني او بیا پیرو ته ځي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیجونه واوریدل. په ژمي کې د سالنګ په لاره باندې د واورې د ورېدو له کبله تګ راتک سخت وي او د خلکو ستونزې زیاتېږي. آیا کوم بندوبست شته چې سږکال دغه ستونزې کمې شي او یا رفع شي؟ دا او ځینې نور مطالب لږ وروسته اورو. اوس راځو دې ته چې تاسو مخکې په خبرو کې هم واورېدل چې نن څلورمه ورځ ده چې ولسي جرګه د هغو وزیرانو نه پوښتنې کوي چې د خپلو وزارتونو 70% انکشافي بودیجه نه ده مصرف کړې. په دې برخه کې رپورټ لرو. د دې رپورټ نه وروسته نورو مسلو ته راځو.
په دې خبری کانفرنس کې د لوړو زده کړو وزارت مسولین خبريالانو ته وایي چې د پارلمان لوري د لوړو زده کړو د وزیر فرید مومن سلبي صلاحيت کول یو سلیقوي چلند او دوی ته د منلو وړ نه دی. د لوړو زده کړو وزارت وایي دی وزارت 15 پسولو کې بودیجه تطبیق کړي، نو بیا ولې پارلمان د دې وزارت وزیر استیزا او سلبي صلاحيت کړه؟ د لوړو زده کړو د وزارت ویان فیصل امین وایي سلبي صلاحيت شوی وزیر فرید مومن خپل کار ته دوام ورکوي او هیڅ بدلون په دغه وزارت کې ناراضي دا هم د حکومت پریکړه.
متاسفانه وکیل صاحبان کوم برخورد چې پرون درلود دا برخورد بیا هم زه تاکید کوم چې سلیقوي و، ډیر منفی برخورد و. البته ځینې وکیل صاحبان او دا برخورد چې سلیقوي او غیر معقول برخورد او متاسفانه د خودخواهانه برخورد و د وزارت تحصیلات عالی لپاره د منلو وړ نه ده په هیڅ ډول.
ولسی جرګی نن د څلورمې ورځې لپاره هم د وزیرانو د سزا لړۍ وغځوله. پارلمان د مخابراتو وزیر عبدالرزاق وحیدی سلبي صلاحیت کړ. درې نور وزیران د کرهنې، د نشي توک سره د مبارزې او د اوبو او برېښنا وزیرانی په خپل ځای پریښودل. د مخابراتو د وزیر له سلبي صلاحیت کېدو سره د کابینې د سلبي صلاحیت شو وزیرانو شمیر او ته ورسېده. حکومت په دې تړاو لسترې محکمې د اساسي قانون د 21مې مادې تفسیر وغوښتي، خو د ولسی جرګې مرستیال عبدالظاهر قدیر ورته داسې خبرګون لري.
سره محکمه موضوع ما تاسو ته مخکې ویلي دا نه دی قانون ته مرجع ده کوم چې ما ځان بولنی هغه دی.
خو ځینې وکیلان بیا د ولسی جرګې د مرستیال په خلاف نظر لري، وایي د سترې محکمې پریکړه د منلو ده.
سره محکمې چې را فیصله وکړه هغه موږ لپاره قابل د قبول ده. هغه یو بیل اورګان ده، یو مستقل اورګان ده او په هغه یو خپلواک اورګان ده او هغه به په دې باندې فیصله کوي. کومه فیصله چې دوی له خوانه وسوله بیا به د ولسی جرګې او د دوی ترمنځ امکان لري په غوښتنې توافق راشي.
ستره محکمه خامخا فیصله کوي، د ستر محکمې فیصله هم پر جمهور باندې باید ایمال شي، هم په ولسی جرګې باندې د قضا باید احترام وشي. نو که چیرته هر یو نه کوي، د تمرد د قضا نه دی، د قانون نه دی.
ولسی جرګه به سبا ته د کډوالو چارو، عامې روغتیا، اقتصاد او د اطلاعات او کلتور وزیران استضاع کړي، که څه هم د اطلاعات او کلتور وزیر استعفا ورکړې ده. ولسی جرګې له نن سره دا درې ورځې وزیران په داسې حال کې سلب صلاحیت کوي چې وزیران پارلمان ته نه حاضرېږي او وکیلان هم غایبانه استضاع کوي. سترې محکمې لا څه پرېکړه نه ده کړې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن د عقرب 15 نیټه ده. عقرب قوس جدید دغه میاشتو کې هوا سړیږي او کله چې هوا ډیره سړه شي، د ژمي په موسم کې د سالنګ په لاره باندې واورې وریږي. د واورې د ورېدو له کبله تګ راتګ سختیږي او کله کله دغه لار څو ورځې بندیږي. د ملک د شمال او شمال ختیځو ولایتونو خلکو ته ستونزې پیدا کیږي. ګل رحیم نیازمن د بغلان نه موږ ته رپورټ راکړی دی چې آیا د دې ستونزو سغم خوړل شوی دی یا نه.
د بغلان د فواید امیر ریاست چارواکی وای چې ک د سالنګ لار د ژمي پر وخت د یوې ورځې لپاره هم وتړل شي، د شمالي او شمال ختیځو ولایتونو خلک لستونزو سره مخ کیږي. د فواید امیر ریاست مسولین وای چې ک د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره د دغې لارې د رغولو او قیرکولو لپاره لاس په کار نشي، نو ممکن د ژمي پر وخت د لارې د خرابوالي لامل مسافر له کړاو سره مخ شي. مګر د سالنګونو د ساتنې او څارنې مسؤل جنرال محمد راجب وای چې د تیرو کلونو په څیر د ژمي پر وخت په دغه لار د مسافرو د تګ راتګ لپاره کار کړی دی. د بغلان د فواید امیر رئیس شفیق الله رحماني وای چې دغه لار کندو کپر شوې ده. که د واورې تر ورېدو پورې پې کار ونه شي، کېدای شي د ژمي پر وخت د پخوا په څیر خو د زیات وخت لپاره بند شي.
خود سالنګ هم زیات سرکشان تخریب شده، مشکلات خود را داره.
د سالنګ لار د تونل دوړ خواو ته کاملا تخریب شوې ده. که د ژمي پر وخت د دغه لارې د ساتنې د مسؤلینو لخوا تدابیر ونه نیول شي، د ژمي پر وخت به خلک له ستونزو سره مخ کړي. باید په سالنګ کې د تیرو کلونو په څیر د پیښو د مخنیوي لپاره هڅه وشي او د سالنګ د لارې د ساتنې مسؤلین باید د دواړو خواو ته ولایتونو سره په تماس کې وي. مګر د سالنګونو د لارې د ساتنې او څارنې مسؤل جنرال محمد رجب وایي چې د تیرو کلونو په څیر یې سږ کال هم د ژمي پر وخت د مسافرو د تګ راتګ لپاره لازم تدابیر نیولی دي. هغه زیاتوي چې د لارې په اوږدو کې ګرمي خونی جوړې شوې، د مسافرو د ساتنې لپاره کاري قوه ځای پر ځای موظف ده. د ترافیکو پر مخ د سالنګ د لارې پرانیستي ساتلو لپاره د تیرو کلونو په څیر آمادګي نیول شوې ده او د سالنګونو د لارې اساسي ترمیمي کارونه د فواید عامه وزارت په واک کې دي چې کېدای شي راتلونکي کال کې پرې کار پیل شي. د شمالي او شمال ختیځو ولایتونو خلک شکایت کوي چې د سالنګ لار دومره خراب ده چې که مریض پرې کابل ته وړل کیږي، نو کېدای شي د لارې د سختیو له امله یا تلف شي او یا یې هم تکلیف زیات شي. د قندوز دوه تنه اوسیدونکي د سالنګ د لارې په اړه خپل نظر داسې بیانوي.
د سالنګ لارې په دې ورځو کې ډېر خراب شوی دی، تګ راتګ په مشکل در او وروسته له نه څه وزه زمره روان ده. په دې ژمي کې چې کورښت کیږي، واوره کیږي او بارانونه کیږي، دا مشکل به د خلکو په خزي زیاتېږي. هم به خلک لارې کې ډېر مشکلات ویني او هم به ډریوران ډېر په زحمت وي. حکومت کولای شي په دې اړه توجه وکړي او دغه لارې مخکې له ژمي راتګ نه جوړې کړي او دغه مشکل به د خلکو یو څه راکم شي.
پروند کابل طرف نه روانو سالنګونو وضعیت ډیر خراب و، لارې ډیرې خراب وې، تونل هم ډیر خراب ده. دغه سمت شمال خلک ټول د مشکل سره تر دوشار دي. عام خلک ته خو بيخي ستونزمنه ده، په دې چې نشي کولای هوا طریق نه سفر وکړي.
څوارلس کاله پخوا د سالنګ لار رغول شوې ده، خو د سالنګ اقلیم په نظر کې نه نیولو په خاطر دغه لار د نورو عامو سرکونو په څیر قیر کیږي، چې په دې ورځو کې له خنجانو نیولې تر ولنګ پورې قیر سرک کندو کپر شوې ده. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د منتخب جمهور رئیس په توګه د ډونالد ترامپ تر انتخابېدو وروسته جمهور رئیس براک اوباما په خپل لومړنۍ خبری غونډې کې ویلي دي چې هغه به نړیوالو ته ډاډ ورکړي چې د امریکا نوی حکومت به د خپلو متحدینو سره همکارۍ ته ادامه ورکړي. جمهور رئیس اوباما اوس په یونان کې دی او د پنځشنبې په ورځ جرمني ته ځي او بیا پرو ته ځي.
د جمهور ریاست د دورې تر پای ته رسیدا مخکې لیدنې باراک اوباما یونان ته تر روانېدو مخکې په واشنگتن کې له خبریالانو سره خبرې وکړې. جمهور رئیس اوباما له منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره خپلې وروستۍ کتنې ته په اشاره وویل چې هغه به نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې سپینې ماڼۍ ته راتلونکې اداره به د ناټو په شمول له خپلو ټولو متحدینو سره ملګرتیا ته ادامه ورکړي.
له دغو پیغامونو څخه یو هم ناټو او د ترانس اتلانتیک ائتلاف سره د ترامپ ژمنه ده چې زه به یې نورو ته ورسوم. فکر کوم چې دا یوه مهمه دنده ده چې زه یې کولی شم په دې مرحله کې او د دغه سفر پر مهال دا پیغام ورسوم او هغوی په دې پوه کړم چې هوډ به مو کمزوری نه شي.
ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاینونو پر مهال پر ناټو غوسو او ویلي چې یو شمیر غړي هیوادونه باید د امنیت د خوندي دابل لپاره زیاته بودیجه بیل کړي. هغه د اروپای ټولنې د دفاع وزیرانو نن په بروکسل کې غونډه وکړه. دا غونډه تر هغه وروسته جوړیږي چې د دغه ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه پر ورځ د اروپا پر پراخو دفاعي اقداماتو او په نړیوالو چارو کې د دغه ټولنې پر زیاتې ونډې ټینګار وکړ. پرم دی حال ترامپ یو تازه اقدام کې سټیفن بنن د خپل ادارې د ستر سلاکار په توګه ګمارلای. بنن چې د بریدبار د ناندریز رسنۍ په خوانی مشر پاتې شوی د منتقدینو لخوا په دې ترنیو کولانې دی چې د سپین پوستو ملت پالو له ډلې سره تړاو لري. جمهور رئیس اوباما پر نویو ګمارونو له تبصرې ډډه کوي.
The 45th president of the United States.
Donald Trump ba da mutahid iyalatuno 53am jumhur rais wi aw da hagh pore adalari che khpala kari dala joda kri pa hagh tariqa che dai fikr kawi da hagh taglari munakis kawali shi hagh kasan che Trump ta iraya na da bar kri bay dar kri che democracy da gadawal kar kawi.
Those who didn't vote for him have to recognize that that's how democracy works.
د ترامپ تر بریا وروسته د امریکا په بیلابیلو ولایتونو کې خلک د اعتراض په دود واټونو ته راووتل، هغه څه چې دیموکراتانه حیران کړی دي.
زه فکر کوم چې دا غوړه خبره ده چې دیموکرات ګوند دی یو ځل ځان ته پام وکړي. زه فکر کوم چې دا زما لپاره به مهمه وي چې دا بحث پیل کړم. موږ نو یو غوګونو او نو یو مفکرو ته اړتیا لرو چې را سربېر شي.
اوباما وویل چې هغه ترامپ هڅولی تو د هغو خلکو ملاتړ خپل کړي چې د هغه پر ضد راوتلي دي. اوباما وایي چې دا چاره به د ترامپ کار اسان کړي.
ګرانو هیوادوالو، له ګوزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه تاسو قمر ګله یم.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو، د ننګرهار د ولایت د حج او اوقاف ریاست ویلی دی چې په ولسوالیو کې دینی عالمانو ته سپارښتنه کړې ده چې خلک په دې پوی کې چې خپل ماشومان واکسین کړي چې پولیو یا ګزڼې ونه وهي او فلج نشي. په دې اړه زموږ همکار ذبیح الله غازی د ننګرهار د حج او اوقاف د رئیس مولوی عبدالظاهر حقانی سره مرکه کړې ده او لته نه دا پوښتنه کړې ده چې ځینې خلک ولې له واکسینو نه کرکه لري.
اصلا د غلطو تبلیغاتو او هغه علما چې هغه په دین باندې نه پوهیږي او د دین صحیح واقف نه دي، هغوی د غلطو بیانونو او د غلطو فتوو په نتیجه کې ځینې افغانستان هغه کمزوره ناپوه خلک د دین کرکه کوي. نو هغه علما اوس هم الحمدلله هغه کچه ډیره کمه شوې ده چې علماو غلط تبلیغات کول. په ننګرهار کې هم د علماو په یو قوت باندې په اتفاق باندې د دې فیصله کړې ده چې دغه کار دا څوک چې دغه کوي دا د اسلام مخالف دي، د دین مخالف دي او دا علما اصلا دینه. نو د غلط تبلیغاتو د علماو د دشمنانو چې کوم زمونږ ملک جګړه روانه ده، هماغه خلک چې هغه تر شا هماغه علما ولاړ دي، هماغه علما د غلطو فتوو په نتیجه کې ځینې خلک دینه کرکه لري.
تاسو دینی عالمان څومره واداره کړي دي چې په خپلو کلو او بانډو کې خلکو ته تبلیغ وکړي چې واکسین یعنی بد څه نه دي؟
مونږ الحمدلله د حج اوقاف ریاست ولسوالیو ته هم رسمي مکتوبونه لیږلي دي او همدارنګې په ماهوار غونډه کې علماو ته، خطیبانو ته او دارنګ د منابرو د لارې نه په خطبو کې هم موږ علماو ته د دې تاکید کړی د دې بیانونه شي په ننګرهار کې په اطرافو کې په ولسوالیو کې څومره علما چې زموږ په ننګرهار کې دي د هغوی ته موږ دا خبر رسولې ده چې د پولیو او د نورو واکسینونو د تطبیق دپاره همکاري وکړو د منابر عامه پوهاوی خلکو ته وکړي او خلک په دې پوه کړي چې دا د شریعت خلاف نه ده او دا بلکې مسؤلیت ده د والدینو او دارنګ د حکومت د مشرانو د قوم چې باید په دې کې ټول همکاري وکړي د سیاحت عامې وزارت یا ورته دغه برابر کی دغه واکسینونه برابر کی نو د دې الحمدلله په ننګرهار کې د دغه کچه کم شوې ده چې مخکې څومره اختلاف موجود او ځینو دشمنانو دا کار کړی وو چې تبلیغات کړي وو او د خلکو ذهن اړول اوس دا بالکل د سیاحت عامې منسوبین او هغه هم په دې یعنی دغه دي قانی دي زمونږ دغه موساد چې په دې لار کې همکاري کوي خیری او خارجي موساد دي هغه هم په دې دغه دي چې اوس ننګرهار کې هغه دغه کم شوې ده ځینو علماو چې یو دوه واقعات داسې ول چې یو دوه علماو په واکسین ته تطبیق معلومات کړو په خپل کور کې او یو بیان کې د دې په خلاف خبره کړې وه هغه دواړو موږ سره اسناد شته چې موږ ته سزاري اخیستې ده او ګوتم ترې لګولې ده چې تاسې به په دې لاره کې نور خنډونه واقع کېږي او که واقع بیا موږ قانون ته سپارو. دینی علما تاسې ګورئ چې دا د انبیاو وارثان دي او په اسلامي امت کې او اسلامي نړۍ کې علما د خلکو مرجع ده. د علماو په خلک په خول ډیر خلک باور لري او ډیر زرې منی د کومه خبره چې د محراب او منبر نه کېږي او مسلمانان هغه ډیر خاوري او هغه عملي کوي هغه په ډیر زر تاثیر کې دي ځینونه ډیر زر بدلیږي د منابر دلار نه نو علما شون د منابر دلار نه ډیر اهمیت لري او اسلامي نړۍ کې مساجد خلک ډیر احترام لري علما ته احترام لري دوی خبره دکه معاصره ده چې دا د انبیاو وارثان دي.
زمان محمد اظہر ستانی دے دا افغانستان دی ملی کرکٹ ٹیم کپتان ہیں زمان ٹول د موند خوند دا ہیرہ دا چے د پنزو کالو نا کم شومان تا کولے ویکسین واچے زکہ دا زیات مهم دا افغانستان خلق دا بار دا یقین لرم پزان صفان مفان صفان مفان صفان مفان صفان کرکٹ نو وا گٹھما دنڑے گبراوڑما کرکٹ نو وا گٹھما دنڑے گبراوڑما سب چے دا افغانیم دا کلر پسان صفان مفان صفان مفان صفان مفان صفان کرکٹ نو باغٹ مات نڑے کبراوڑ ما صبح چے دا دانی امدا دایا کل روپ سا صفان مفان صفان مفان صفان مفان پتشلا سرناو تو سیالے تا شامت مخبل خارا کڑو نلے تا سمنگ لو بیت کرکٹ تا دنیا وان شل تور ہرا صفان مفان صفان مفان صفان مفان صفان مفان ذکر کڑنو باغٹ ماد نلے کبراوڑ ما صبح چے دا دانی امدا دایا کل روپ سا صفان مفان صفان مفان صفان مفان صفان مفان
ملي ټیم چې زمون کمې لوبه کړي
اوسم درندونکو د مهمه خبرونو لنډی زوري ولسی جرګې د مخابراتو او ټکنالوژي وزیران هم سلبي صلاحیت کړل. ولسی جرګې د سه شنبه پر ورځ د څلورمې ورځې لپاره د افغان حکومت هغو وزیرانو ته د باور درای ورکولو بهیر ته دوام ورکړي چې تر اویا فیصد پورې د خپل وزارتونو انکشافي بودیجې نه دي مصرف کړي. ولسی جرګې په خپلې سزا غونډه کې د کرنې او بل لګولو مالداري او مخابراتو ټکنالوژي اوبو او برښنا او همدارنګه د نشي توکو پر ضد د مبارزي وزیرانو ته د هغوی په غیاب کې د بیا باور د ترلاسه کولو لپاره صندوقونه کې خدل چې په نتیجه کې له دغو څلور وزیرانو نه یوازې د مخابراتو او ټکنالوژي وزیر عبدالرزاق وحیدی د باور د رایې په اخیستو کې پاتې راغی. د فرانسې خبري ایجنسی وایي د حزب اسلامي د ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د غاجانس ته یو غږیز پیغام کې د جنگي جرمونو د ادعاو په تړاو د بخښنې غوښتل مطلق رد کړی دی. ښاغلی حکمتیار د غږیز پیغام د فرانسې د خبري ایجنسی ته پوښتنو په جواب کې خپل زوی حبیب الرحمن ته لیږلی و چې تیر ونی د حکمتیار د هیئت د مشر محمد کریم امین لخوا د غاجانس ته تسلیم شو. افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په فراه ولایت کې د نوید په نامه تښتول شوی ماشوم ژغورلی دی. له دغه ریاست څخه په یوې اعلامې کې ویل شوي دي چې نوید نن له غرمې وروسته څلور بجې د ملي امنیت د منصوبینو لخوا د اختطاف کوونکو له منګولو څخه وژغورل شو. روسیې نن ویلي دي چې هوایي ځواکونه یې د سوریې د ادلیب او هومس په ولایتونو کې پراخ عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت وایي په دې عملیاتو کې د روسیې الوتکه وړونکې بیړۍ کوزنوف هم برخه لري چې تېره اونۍ د څو نورو بیړیو سره د مدیترانې ختیځ برخې ته ورسېدله. امریکا وایي په یمن کې حوثي شیعه یاغیانو او د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ترمنځ اور بند شوی. امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وایي چې د حوثي شیعه یاغیانو او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ترمنځ اور بند د همدې رواني میاشتې په 14 منټې پیل کیږي. هغه لیکي چې نن د سه شنبه په ورځ په عربي متحده اماراتو کې د خبريالانو سره خبرې کولې. وی ویل چې ټول ډلو په دې هم موافقه کړې چې په یمن کې د ملي والد حکومت د جوړولو لپاره به کار کوي. حوثي شیعه یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي په 2014 کال کې د یمن پایتخت ونیو او په نړیواله سطحه د پیژندل شوي جمهوریت عبدي ربو هادي منصور حکومت یې ړنګ کړ. د متحده ایالاتو منتخب جمهوریت ډونالډ ټرمپ پرون د شنبه پر ورځ د روسیې د جمهوریت ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې کړې وي او په دې موافقه کړې وه چې ډیر زر به مخامخ سره وګوري. خو د ښاغلي پوتین ویان دیمیتری پیسکوف نن ویلي دي چې د ډونالډ ټرمپ سره تر هغه وخت نه ګوري تر څو چې هغه د جمهوریت ریاست لوړ نه وکړي. ډونالډ ټرمپ خو ویلي ول غواړي د روسیې د جمهوریت سره د لوړې کولو نه مخکې وګوري. د مصر په خوانی جمهور رئیس محمد مرسی ته محکمې د مرګ په سزا کې برأت ورکړه. په مصر کې یوې محکمې په خوانی جمهور رئیس محمد مرسی ته چې د مرګ په سزا محکوم شوی و برأت ورکړی دی او د هغه د قضیې د سره چیړلو حکم کړی. په ښاغلي مرسی دا تور دی چې په 2011 کال کې کله چې د هغه د حکومت په خلاف خلکو پاڅون وکړ مظاهرې چانې وژلې دي. او وروستی خبر دا چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما اروپا ته د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې نن په یونان کې دی. ښاغلی اوباما کوښښ کوي چې اروپا کې خپلو متحدینو ته ډاډ ورکړي چې د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به د ناټو سازمان ته ژمن وي. جمهور رئیس اوباما یونان ته د رسیدو وروسته وویل چې قوي، نیکمرغه او متحده اروپا نه یوازې د اروپا هیوادونو بلکې د امریکا او نړۍ په ګټه ده. د اروپایي هیوادونو مشران د ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونو اندېښمن کړي دي چې هغه د انتخاباتي مبارزو پر وخت کړي. خو ښاغلی اوباما وایي چې اروپایي هیوادونو ته د روانېدونه وړاندې ټرمپ دا ډاډ ورکړی و چې د امریکا ستراتیژیک اړیکې به ساتي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه همدلته پای ته ورسیده. سو شی بیرو صد امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ. د خبرو اترو یا گفت و شنود پروگرام دیر خموقی ده چه راشه خلی پختنی مطرح کرد. کرمو ودان چه پروگرامونو که برخواه خلید.